تاسو په یوه ټولنی او د دیموکراسي کې اساسرین رول همدار رسانه لري. کله چې په ټولنه کې رسانه چې په وسکل په ټولنه کې یو خبريال ونې کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. ان از مش ټولنه اوس په ډول ګونګي ده. مثلا موږ اخلاص خلاصرسۍ نه لرو، خلاصرسۍ لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څو خپل یو وسله لري، د یو خبريال وسله، د هغه کلام به چې دغه څخه استفاده کوي، دغه ژبه د چپاغه باندې وایي. لیکن موږ نو څو کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څو کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړو. دا ډیره حقیقت ستونزې چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنۍ د ډګر غړي چې دي، به ډېر سخت وضعیت سره هم مخ دي. یو وضعیت دا دی چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د دورې کوم ډیرې راغلي د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په یو سلسله، مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نیو نظام سره یو ځای سیو د دې په وړاندې تهدیدونه دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي، د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښه، داسې هیڅ بنسټ نه چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. د اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دې په تیر نظام کې که هڅه نه واغې یو ماشه درلو دي، هغه کولای شي خپل ورځنی مشکلات ترڅو چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ ته. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنه کې ته ژوند کوي، که هر څو ستونزې نور هم اوسي، خو هغه ژوند دی خوندي وو اوسي، بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس ثانی غړي چې دی، هغه واقعا ځانګړي ته خوندي نه احساسوي، دا غوښته وړاندې مشکلات ډېر دي. هغه ځانه ته دوی سیف نه سافي چې مثلا دی جو کولای شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې ټول د اوس داسې ټوک مسول قسم نه چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسول نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات ته لوس هغه نه هادونه هم چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دې هم داسې چې پاتې سي، د نظر په یم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بیرته ځم. اوس هم ورځم خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دویم سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدونکو،
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یوې خبريالې په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بعد مرغ زباید وای ما کله چې کابل سقوط وکیا یا طالبان راغل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنۍ او سکتور لمات سره مخه مخو، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکیچن شوی وو. او د طالبانو راتګ سره سم خزي په کور کې ناستې، هغه تور دوره چې بولی هغه سیو دوره بیا ځلی تکرار شو. او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن نغوی کا نور بنسټونو کې وی، رسنۍ پر وړاندې یو ډول منفی لیدلورې زموږ په ټولنه کې شته. خو آن خوون کې هم ونه شکرای چې خوانځي او تولاړي شي، زده کړیالانې زده کوونکې ټول له تګه پاتې شوي، او ټول ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له خوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د غوی په ګډون هم دغه خزینه خبريالانی هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیرې له هیواد وبوتی او غوی چې په هیواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه وس کابل کې نه یم، خو ډیر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډیره نه وتم، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې، افغاني ټولنه کې، طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي، په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی، یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواخ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښکاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم. او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
او تاسې له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایاست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خپرونو وینده وم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکاران هم تاسې خبرې واست چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نورې همکاران هم وي، خزینه برخه کې، البته پښتو برخه کې. یوازې زه او ملډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکوونکو پر وړاندې ناخوالی او نادودې ډېرې وي. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسې د کومې خبریالې یادونه کول غواړي خاطره جانې، چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوي وي؟
یوازې ملالی میوند نه و، د ملالی میوند د همکارانې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه مانا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره، چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي، د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسې د خاطره جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کېږي؟
رسنۍ یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي، تر دې پورې حقایق رسول د ټولنې رسا ږغ و. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه دې د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر ځکه چې موږ د وسخه نه د نوي نظام څخه نه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د منځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات تر اوسه پر دې روښانه کړی نه ده چې د دې اصلي هدف څه دی. دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلاً رسنۍ اوسي، یا د رسنۍ باید واقعیت بیان کړي، یا رسنۍ باید مثلا په رسنۍ کې باید شوبې کار تر سره نه کړي. دوی تر اوسه پرې هېڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې د دې هدف دغه حملو څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسنۍ په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک قرباني خبر وي؟
پرته له شکه یوه برخه ایدا کېدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېري د سخت دریځو